توان سان کې د ماشین دوی بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته غوښیاست. السلام علیکم. د آزادی رادیو بلې یو ساته خبرونه پایل سوچ ډیر برخه ولایت په ولایت پروګرام ته ځنګړې سوینند. پکتیکا ولایت پر وضعیت خبري کیږي. په څو شیبو کې دغه پروګرام پیلېږي او د تماس شمیرې اعلان کیږي. خو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. په پکتیکا کې د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. اوکراین ته د ایران لخوا اجازه ورکړل شوه چې د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې سوې الوتکې چوچې وګوري. هغه څه چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک د ایران په تړاو تصویب کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیکا ولایت کې د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه ایم آی ولس ډول الوتکه تېره شپه په زیړوک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوې ده. د وزارت په حواله د الوتکې عملي ته زیان نه دی اوښتی او څرنګه چې الوتکه د ترمیم وړ نه وه د هوایي ځواک لخوا ویجاره کړای سوې ده. وزارت ویلي چې د دې الوتکې د تخنیکي ستونزې په اړه څېړنه کوي. د چهارشنبې په ورځ بیا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د ملي اردو یوې څرخې الوتکې نی ناسته کړې وه. په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې څېړنې ته ګمارل سوی هیئت وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. د دې قضیې د څېړنې لپاره د ګمارل سوي هیئت غړي حبیب الرحمن افغان چې د ولسي جرګې استازی هم دی نن آزادي راډیو ته وویل
بعضی بودونه سیاسی دی دی قضیه به پروایی دی یو گروپ نه چه چرت زی عملیات کهی بعضی ارگانو که خودغرز خلق کلتا لاسرسای لري چې دا سیز دی او څوک چې دې نه راولي محکمې ته وسپاري پښتنه ته نه وشي.
ادعا کړې چې عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار هم مشهور و پنځه ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو. ولسمشر محمد اشرف غني د دې پیښې د څېړلو لپاره یو هیئت د ګمارلو سپارښتنه وکړه. جمهوري ریاست ویلي چې تر څېړنو وروسته به په دې تړاو لازم اقدامات کیږي. ایران اوکراینی تحقیقونکو ته اجازه ورکړه چې د اوکراین د هوایی شرکت د نسکورې سوې الوتکې ټوټې وګوري. د الوتکې تیره چهارشنبه ایران مرکز تهران ته نږدې تر الوتنې وروسته نسکورې سوې چې په نتیجه کې د لسو افغانانو په شمول 146 کسان مړه شول. ایران دغه راز بوئنګ شرکت او د امریکا د حوادثو د څېړلو ادارې ته بلنه ورکړه چې د دې الوتکې د نسکورېدو د قضیې په څېړنه کې همکاري وکړي. ایراني چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې د دوی ځواکونو دغه بوئنګ 132 دوله الوتکه نسکوره کړې وي. دوی له غربي هیوادونو غوښتنه کړې چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. بلخوا د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده ویلي چې دوی به د امریکا د ترانسپورتي خوندیتوب د ملي بورد او بوئنګ شرکت په ګډون د اوکراین، فرانسې او کاناډا متخصصانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. تر دې مخکې پرون د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو ویلي و چې داسې شواهد شته چې ښایي په ایران کې نسکوره سوې اوکراینی الوتکه د ایران په توغندي لګېدلې ده. هغه څه چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک تصویب کړ. د دغه پریکړه لیک له مخې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر صلاحیتونه محدودېږي. دغه پریکړه لیک په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي په 224 موافقو او 194 مخالفو رایو سره تصویب سو. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د پریکړه لیک تر تصویب وروسته وویل Congress is reassuring our long-established oversight. Congress یوار بیا زموږ د څارنې د اوږدمهاله مسؤلیتونو ډاډ ورکوي. هغه څه چې دستور ورکوي تر هغه چې د کانګرس لخوا کوم اقدام نوي تایید شوی، د ایران په تړاو د جمهوری ریاست لخوا پوځي خصومت باید پای ته ورسیږي. د جرګې استازي د ایران د وتلي پوځي قومندان قاسم سلیمانی د هدفي وژنې په تړاو د سپینې ماڼۍ پر توجیه قانون نو پریکړه لیک له ولسمشر څخه غواړي چې د کوم ممکنه اقدام لپاره د پوځ تر ګمارنې مخکې له کانګرس سره مشوره وکړي. کچېرې کانګرس جګړه اعلانوي، پوځ هم د ایران پر ضد ګمارل کېدای سي. او په لیبیا کې جنگي مشر خلیفه افتر ته وفادارو ځواکونو ویلي چې دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو کمپاین ونه دروي. دا به د اصل کې ده چې روسیې او ترکیې په لیبیا کې د اوربان غوښتنه کړې ده. د خلیفه افتر د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواکونو ویان احمد المسماري ویلي چې دا ډله په لیبیا کې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو دوی به د هغه څه د له منځه وړلو لپاره جګړه روانه ساتي چې ده پر پلازمینه ترابلس د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ترهګرو ډلو واک وباله. افتر چې په خوای د روسیې ملاتړ درلود یو سلاکار ویلي چې د دې جنرال دریز په دې معنی نه دی چې په بشپړه توګه د اوربند غوښتنه ردوي، بلکې د هر ډول اوربند تر ټینګېدو مخکې باید شرایط پوره سي. وروسته له هغې چې په 2011 کال کې پخوانی واکمن معمر القذافي له واک څخه لرې کړی سو، لیبیا په کورني اخوډب کې اشکېله ده. دغه هیواد دا مهال دوی سیالي ادارې لري چې یوه په ترابلس کې د ملي تړون د حکومت اداره ده چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي، او بله هم په توربروک کې د خلیفه هفتر د وسلوالې ډلې اداره ده چې د دې هیواد پر زیاته برخه واک چلوي. په وروستیو کې خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس د نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان سلامونه ومنې. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکتیکا ولایت ته ځانګړې ده. پکتیکا د پکتیا، غزنی، زابل او خوس ولایتونو او د غراس قبایلی سیمو ترمنځ پروت ولایت دی. شرنه مرکز دی او 19402 کیلومتر مربع مساحت لري. پکتیکا پراخه او غرنۍ ولایت دی او له همدې کبله اوسیدونکي له یوې سیمې بلې ته په تګ راتګ زیاتې ستونزې لري. برمل، دلا، ګیلیان، ګومل، جانخیل، مټاخان، نیکه او اومنه، سروزه، سروبه، تیروه، ارګون، وازخوا، ورممی، یحیی خیل، یوسف خیل، زرغونخار او زیړوکې ولسوالۍ دي. په دې خپرونه کې د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنی او د ولایتي شورا غړی عزیز زموږ میلمانه دي. تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکوو چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. د ټلیفون لاري د افغان بي سي ام د 3 شمیرې لاري د ټلیفون شمیرې څو شپې وروسته اعلانوم، خو اوس کولای شي چې د افغان بي سي ام د 3 شمیرې لاري زموږ سره تماس ونیسي او کله پکتیکا ولایت په اړه پوښتنه او یا نظر لري را سره شریک کړي. ستاسو پوښتنې او نظرونه به د پکتیکا له والی شاغلي مجیب الرحمن څمکني سره شریک کړم. همدارس که سکایپ لري، د سکایپ له طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. تخنیکي همکار هڅه کوي چې د پکتیکا له والی سره تماس ونیسئ. هغوی وعده کړې وه چې په دې خپرونه کې به ګډون کوي. همدارس د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عزیز هم وعده کړې ده چې له موږ سره په دې خپرونه کې یو ځای شي، خو اوس وایي چې په لمونځ کې دی. مخکې تر دې نو چې میلمنو سره تماس ټینګ شي، ځکه چې تر دې شي بې پورې تماس نه دی ټینګ شوی، تاسو اوریدونکو ته به بلنه درکم چې ټلیفون راوکړئ. د ټلیفون شمیرې دی 0992235540 بل شمیره ده 0982255. ټلیفون راوکړئ او کړئ پکتیکا په اړه پوښتنه او نظر لري. ستاسو پوښتنې بل ځان سره یاداش کمه له والی صاحب او همدار شاغلی عزیز سره به شریکی کم. مهرباني کوئ.
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام. مهرباني مهرباني.
من له جندل سي سلام تاسو ته مهرباني ته درنګ ټول اوریدونکو ته اړیا ته خارم د بل خلک من یې کې نیولې.
مهرباني کوي.
من له تاسو څخه مې دا ده چې په پکتیکا ولایت کې څومره مکتبونه د انجن لپاره دي.
بله، په پکتیکا کې څومره شونځي دي انجونو لپاره شته او څومره باندې او څومره پرانیستي دي؟ په دې اړه به د دوی نظر وپوښتو. مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. د دوی ټلیفون لکه چې قطع شوی دی. مهرباني کوي خبرې وکړي. آزادي رادیو. وعلیکم السلام. مهرباني کوي صاحب.
ما له وایته څخه دا پښتنه ده چې کله پښتیکا کې غوامه دی واکې نو د قیمتونو ولې سره جګ شو؟
قیمتونه ولې سره جګ شو؟ تاسو په خپل له پښتیکا خبرې کوي؟
بل له پښتیکا خبرې کوم. مخکې ما ته دا کډو وایي چې هغه شي کې ما په اوسه او کلدارې او درنې سو غوامه دي چې ما دې کلدارې او نن سو کلدارې کې دي. دا قیمتونه ولې جګ شو؟ نخنامه ته
یا درست. نو تاسو فکر کوئ چې نرخنامه نه دی ورکړي که نرخنامه هم داسي ورکړي چې لوړ قیمتونه په لیکل شي؟
اسنامه د درې څلور ورځې مخکې وټاکل او حکومتونه ډېر لوړ شو.
صحیح ده، مننه. کور ودان دا پوښتنه به هم وکړو. کور ودان بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان معرفي کوئ. آزادي راډیو، سلامت اوسئ. له کوم ځای ږغیږئ او خبرې وکړئ؟
هلمند کجکی ولسوالۍ ته غږیږم. مراد جان صاحب، خیر
یا؟ پوښتنه مو څه ده؟ دلته خو د خیر او خیریت خبرې مه کوئ، وخت به دې مه ضایع کوئ. پوښتنه مو څه ده؟
نعم، د پښتنه مې داغه د والي صاحب څخه چې څو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي او څو تر تهدید لاندې دي او څو پسه د خاورو د مخالفینو طالبانو په لاس کې ده.
ښه، صحیح. بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان معرفي کوئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب. آزادي راډیو ده، خبرې وکړئ.
لوالي صاحب محترم، فهمونه دا چې دغه د یو پوهنتون د جوړېدو اوازه شهید او که څنګه، او بل دا چې د پکتیکا جنخیل ولسوالۍ کوم سړک چې منظور شوی دی، اوس یې د ژمي په مش
د جنخیل ولسوالۍ سړک
ښار کې به یې کارونه بشپړ شي که څنګه؟
صحیح، مننه. کور دې ودان، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان معرفي کوئ. آزادي راډیو، ولایت په ولایت.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
ستاسو
آواز له کندهار خبرې کوم.
ښه صاحب، د پکتیا د پکتیکا په اړه څه پوښتنه لري؟
دا اوسنه د کوم سرخیال او څنګه راځي د دې په اړه کوم معلومات راځي؟
دا په سید مننه کور ودان. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ. خیر، دی الوتکه په باره کې په خبرونو کې خبر خپور شون او نور ذاتی نور څه معلومات غواړي؟ بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو، موږ د متخان د ورسواله نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب،
خبر اوریا؟
بله بله، اورو. خبرې وکي.
دا وادي صاحب، موږ لاس کال کې وو چې ماجر راغلی یو په پاکستان نه. دا لازم کوم چې موږ ته یو میخ یو ګزا یو 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 ورته کړو کومه کنه ته کړای اوس په پکتیا کې مرسته وشل کیږي. موږ ته یو ورته نه راکړي، نه یو یو ګلن تیر راځره مرسته کومه کړای دا، نه یو ته لا ګوډي کومه کړای دا. دې بابا ته وایي سپتوا شي موسوکی.
بله، نو تاسو چې لاس کاله کیږي خپل هوا ته راغلی یاست، خپل کور ته راغلی یاست، نو اوس ولې مرستې ته ضرورت لري؟
نو کوم څه مرسته نه ده، ځکه کار راست، روزګار راست، جنگ ده یار څوک.
ښه سید، ډیر مننه. کور ودان
اوس مرسته راشي په نور خلکو باندې وویشل شي.
کور ودان سلامت اوسئ. دا شی بعد پکتیکا د ولایتي شورا غړی شاغلی عزیز د ټلیفون لاري را سره دی. شاغلی عزیز، تاسو تر کله وایم زموږ یو شمیر اوریدونکو د پکتیکا په اړه معلومات غوښتل. مثلا لومړنی اوریدونکو مو چې له بلخ څخه ټلیفون کړی و، غی ویل چې په پکتیکا کې د نجونو لپاره څومره شونځي شته او په دې برخه کې نجونې څومره ستونزې او مشکلات لري؟
مننه. سلامت سي تاسو ته، د تاسو له بیرادو له طرفه اوریدونکو ته، تخنیکی همکارانو ته، د پکتیکا ولایت والی صاحب مجیب رحمت همکنی ته، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. واقعا هم د پکتیکا په ولایت کې یعنی موږ د نجونو لیسې یا مکتبونه لرو، خو په هغه اندازه چې لازم ده په هغه اندازه نشته. تعداد کم ده په ولسوالۍ کې. مونږ یعنی متوسطه ابتدایه یعنی په ځینې ولسوالۍ کې لیسې لرو، اما په ډېری ولسوالۍ کې لیسې نه لرو. د نجونو لپاره
علت څه دی ولې نه لري؟
نو په دې اعتبار باندې لکه څرنګه چې مخکې هم کار پرې شوی و، خو هغسې چې کوم د معرف کې رئیسان د رئیس معرف په هغه وخت باندې د هغوی سره د موضوع شریکه شوې ده، هغه مشکلات ورسره شریک شوي دي. تر اوسه پورې دوی هم واقعا چې څرنګه لازم و ما مخکې هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، دوی کار نه دی کړی. یعنی په کار دا ده چې پکتیکا ولایت کې اوس د پکتیکا ولسونه د تعلیم سره د خاص کر د نجونو د تعلیم سره د شوق لري. یعنی هغه لیسې نه دي جوړې شوي. مرکزي حکومت تر اوسه پورې توازن را ورته کړی د پکتیکا ولایت په ډېری مسایلو کې. همدارنګه تر اوسه پورې مونږ د صحت په برخه کې تقریبا په اکثره ولسوالیو کې مونږ په کلینیکونو کې تشخیص نه کېږي. دا یوه لویه ستونزه ده. زمونږ په ولایت کې میډوایف پیپلس ایم ډي ډاکټرانې بستونه اوس هم خالي لرو. په ټوله پکتیکا کې که د ګوتو په شمار زنانه ډاکټرې وي مونږ دلته ایم ډي ډاکټرې نه لرو. پکتیکا کې واقعا مشکلات شته، ستونزې شته، خو دغه ستونزې ته تر اوسه پورې رسیدګي نه ده شوې. مرکزی حکومت هم څرنګه لازم ده هغه څه توجه نه ده ورته کړې.
بله، بل پښتون دی یو اوریدونکی و چې له پکتیکا څخه ټلیفون کړی. دوی ویل چې د افغانۍ له دود کېدو سره د قیمتونو د جنسونو قیمتونه لوړ شوي دي، وایي تقریبا همغه شیان چې به پخوا په څو کلدارو خرڅېدل یا روپیو همغه اوس په هموغومره افغانیو خرڅېږي. ولې مخه نه نیول کېږي؟ د نرخنامو ته ولې توجه نه کېږي؟
پکتیکا ولایت کې واقعا یو شی ډېر جالب دی چې په خپله پکتیکاوالو دغه غوښتنه تقاضا وه چې باید د افغاني دلته د افغاني هویت دپاره باید د افغانۍ نه استفاده وشي. د افغانۍ دپاره په کومه اندازه په نورو ولایتونو کې حکومت یا چارواکو کار کړی دی، په پکتیکا کې په خپله ولسونو کار کړی دی. صحیح ده، په شروع کې به لږ څه ستونزې به وي، مشکلات به وي، خو په هغه اندازه ستونزه یا مشکلات چې په نورو ولایتونو کې په نرخونو کې په دغه شیانو کې ده هغه په پکتیکا کې نشته. شته خو هغه ګرافې ډېرې ټیټ ده. همدغه په خاطر باندې پرون هم یو کمیسیون جوړ شوی دی په ولایت کې. کمیسیون تللی و وتلی و بازار کې ګرځېدل، دغه همدغه دغه ریټونه یې کنټرول کول، نرخ یې کنټرول کول. همدغه په خاطر باندې د مختلفو اصنافو ګروپونه یې راغوښتو تر څو د هغوی سره خبر وکړي، د ولس د مشکلاتو نه، همدارنګه د تجارانو د مشکلاتو نه د ټول نه ځان خبر کړي، تر څو چې نه تجارت مشکل وي، نه تجار تاواني شوی وي، او نه زمونږ ولسونه هغوی هم تاواني شوی نه وي. د دوی په خاطر باندې هغه کمیسیون اوس هم په کار لګیا دی. همدغه د نرخونو د کنټرول په خاطر باندې بازار کې ګرځي، د مختلفو اصنافو خلک راغواړي، د هغوی سره خبرې کوي. نو دغه یو کار چې کېږي تقریبا په اتلس کاله یا شل کاله په یو ولایت کې، هلته د نور د هېواد د کرنسۍ نه استفاده خلک کوي، بیا په پنځه ورځو کې دغه کار چې سرته رسېږي یا کار کېږي دغه پروژه تطبیق کېږي. خامخا لږ ستونزې به وي، نو داسې هم نه کېږي چې بیخي په یوه ورځ کې دغه ټول مشکلات حل شي. د حل دپاره یې اراده شته، د حل دپاره کار روان ده، او دغه ستونزې به انشاءالله حل کېږي. خو زمونږ هم خواهش او تقاضا د چارواکو نه دغه ده چې باید د افغانیو مرسول تجارانو ته د دوی په اختیار کې، بازار ته دغه خلکو په اختیار کې ورکړي تر څو چې خلک توانه نه شي.
لیکن عزیز صاحب او بخشی امدغه کار په نور ولایتونو کې هم شوی دی، خصوصا په ننګرهار کې. لیکن په ننګرهار کې بیا دولتي چارواکي څنګه څه په نرخونو باندې ګرځي، په بازارونو ګرځي، او اجازه نه ورکوي چې خلک له دې موقعیت نه، له دې وضعیت نه سو استفاده وکړي یا ډېرې سو استفاده وکړي. په کچیرته په همدغه شکل سره قیمتونه پاتې شي، بیا عموما چې یو ځل قیمتونه وختل بیا راټیټی شي، نه دا ډېر بیا مشکله ده چې څوک یو ریو شی په یو بیا خرڅ کې بیا بیرته ارزانه کی. دغه لاوله سره که چیرته توجه وشي شاید دا مشکل حل شي.
واقعیت دا یو خبر زم نه ما په دې باندې کار روان ده. مختلفو اصنافو خلکو سره دوی کینی رغواړي، همدارنګه دوی په بازار کې ګرځي. د غیر پرې کمیسیون ته تللی دی د نرخونو د کنټرول په خاطر باندې. کمیسیون په بازار کې هم ګرځي تر څو چې دغه مشکلاتو مخه ونیسي. هغه څوک چې په خپل قیمت ټاکي یا په لوړ قیمت یې خرڅوي، یا په هغه پخوا چې په کومه افغانۍ باندې خرڅېده اوس یې په هغه نرخ په کلدار باندې خرڅوي، یعنې هغه دوی چا ته اجازه نه ورکوي. د مثال په طور باندې زه به یو مثال درکړم. پرون د پنجشنبه په ورځ، تېره پنجشنبه کې د لرګیو د فال خلک راغلي چې د لرګي خرڅول په بازار کې. هغوی څه مشکلات لرل، څه ستونزې لرلې په نرخونو کې. هغه نرخنامې دوی ته ډېرې ټیټې ټاکل شوې. بیا ولایتي شورا ته راغلل، بیا مونږ لاړلو، ولایت مقام ته سره له اندازې موضوع اندغه مشکلاتو په ارتباط باندې کمیسیونه مطرح وغوښته چې تاسو لاړ شئ بازار ته، تاسو دغه معلومات وکړئ، د دې تعلیمو والو نه پوښتنه وکړئ، قیمتونه یې وګورئ، بیا مناسب قیمت چې پخوا دوی په کوم ریټ باندې خرڅوو په کلدار باندې اوس هغه ورته افغانۍ کوي. نو دغه پروګرام روان ده، مقصد دته څوک نه پرېږدي چې یو څوک د ولس سره ناجایز وکړي، یا د ولس نه اضافه پیسې وشي، یا زیاته ګټه وکړي، یا همدارنګه تجارت ونه شي. مقصد مونږ دواړه طرفونه په نظر کې نیولي دي چې یو څوک هم قرباني نه شي، تاواني نه شي، تر څو هغه خپل هویت هغه شوی کاره شوی وي، د هغه لپاره هم کار شوی وي، او دغه دواړه مسایل هم په نظر کې نیول شوی.
بله سب، او یو بل مسله چې یو اوریدون کې پښتنه وکړه، البته ډیرو پښتنو جواب باید والی ورکړی وای، متاسفانه چې والی تر اوسه پرې ټلیفون ته جواب نه وای. هغه د پوهنتون په اړه وای، یو اوریدون کې ویل چې د پوهنتون د جوړېدو اوازه د آیا د رښتیا ده، او بل دوی غوښتل چې د جانخیلو د سړک په اړه واوري چې دا سړک به څه وخت جوړی شي.
د جنفل سړک د خیر خدمت د جنفل پر کوم دغه سړک چې ووسو قراردادي کار روان کړی، د پروژه نور په خپلو د پروژه متو تللی ده. ځنه ستونزې او ځنه مشکلات لري چې د هغه لپاره څو ورځې مخکې کسان تللي وو، تر څو چې هغه پروژه کې نواقص پیدا کړي او د هغه نواقص د حل لپاره لاره پیدا کړي، او یا دوباره په هغه قراردادي هغه د متوجه کړي چې پروژه کې دغه ځینې کسان باید دوباره جوړ شي. او پاتې شو د پانتون مسله، د پانتون مسله تر اوسه پورې پانتون هغه څو څنګه چې ورکړي دي، هغه څنګه د یو د هغه څنګه هغه هم د حقوق و، یو د هغه د اقتصاد برخه و، دغه دوه برخې ورکړي. او پاتې شو پانتون، د پانتون لپاره تدریسي تعمیر جوړ شوی دی، احمد تر اوسه پورې د پانتون موضوع تر اوسه پورې نه ده مطرح شوی.
ولې علت څه دی؟ معلومات لري چې ولې نه ده مطرح شوی؟
نه دا موضوع د لکه څو ورځې مخکې مونږ په مرکز ته تللي وو، همدغه موضوع سیاره کړله. یعنی دغه تېر کال هغه پروژې چې غټې پروژې دي هغه پکتیکا ته په نظر کې نه دي نیول شوي. یعنی مونږ خپله پیشنهاد همدغه و چې باید د پانتون ودانۍ باید جوړ شي. د پانتون ودانۍ جوړ شوی و باندې سردې سره نږدې د خلکو ترمنځ اختلافات وو، د هغه اختلافاتو په اساس چې دغه پانتون لري د بازار نه لري، د ولایت نه لري، نو د خلکو مشکلات لرل. بیا د هغه مشکلاتو په اساس هغه کوم تعمیر چې هلته جوړ شوی و هغه په هغه ځای کې پرې شو. اوس برخې نورې څانګې تدریسي څانګې دي، لیلیې څانګې دي، دغه برخې دغه جوړې شوي دي او کار پرې روان دی. تدریسي برخه خو یو تکمیل شوی دی، نو تر اوسه پورې خو د تېر انتخاباتو په انتخاباتو کې هم مصروف و، او د مرکزي حکومت سره هم د موضوع شریکه کړې چې باید پانتون باید جوړ شي. موږ پانتون ته زیات ضرورت لرو، نه یوازې د پانتون هغه بانچه ته، بلکې مونږ نورې څانګې ته هم ضرورت لرو. د طب څانګې ته ډېر زیات ضرورت لرو، همدارنګه د انجینري څانګې ته ضرورت لرو، وترنري څانګې ته ضرورت لرو، د حقوقو څانګه ده، همدغسې د شریعتو سره هغه څانګه د ژورنالیزم د نوې څانګې دي. دا څانګې باید ټولې پکې هغه شي، ځکه چې پکتیکا یو وروسته پاتې ولایت ته، پکتیکا ته تر اوسه پورې مرکزي حکومت هم چې څرنګه لازم دی هغسې توجه نه ده شوی پکتیکا ته. موږ ډېری ولسوالیو کې تر اوسه پورې پاخه سړکونه نه لرو. اوس هم موږ د افغانستان سره چې تقریبا 350 کیلومتره سرحد لرو، د مرکز نه تر رئیس جمهور راغلی و دوه ورې تر باډر پورې، تر انګور اډې پورې چې دغه لار به ترانزیت وي، اما تر اوسه پورې دغه سړک دوه بدنې جوړې شوې دي او دوه بدنې همدغه پاتې دي. په کراتو کراتو باندې دغه موضوع د مرکزي حکومت سره شریک شوی دی، اما تر اوسه پورې دوی هیڅ توجه نه ده کړې. پروژې په پکتیکا کې کیږي، وړې پروژې دي، هغه پروژې چې هغه د خلکو ستونزې په حل کیږي، د خلکو مشکلات په حل کیږي، هغه اساسي پروژې نه دي شوي.
بله، یو مسله بل چې د پکتیکا خلکو په تیرو خبرونو کې زیاته مطرح کړي دا غدي لارستون زده چې خصوصا هغه چې د غزنی لاري غواړي نور ولایتونو ته لاړ شي وای چې د لار نه امن ده او خراب ده، په دې برخه کې اوس کوم تغییر راغلی دی او کنه؟
دغه دوه لارې ډېرې مهمې او اساسي لارې دي، همدارنګه د پکتیکا نه تر غزنی پورې او د پکتیکا نه تر پکتیا تر ګردېزه پورې. دا دوه لارې دي. واقعا هم پکتیکا محاصره ده، د محاصره په حالات کې قرار لري. په دغه لارې باندې څوک تګ تګ نشي کولی، چې څوک تجار وي هغه زړه دته نشي شي کولی چې په دغه دوه لارې باندې لاړ شي. څوک چې دولت کې کار کوي هغه هم ډارېږي، څوک چې معلم وي، څوک چې ډاکټر وي، څوک یو مامور وي هغه په دغه دوه لارې باندې تګ راتګ نشي کولی. په همدغه دوه لارې کې همیشه دوی چک پوینټونه اچولي وي، لارې کې چک پوینټونه اجرا کوي، یعنی خلک ګوري کته کوي. حتی د غزنی په لاره کې خو دلته ګمرک ته د خلکو نه پیسې اخلي، د مالونو نه چې څوک تجاران مال انتقالوي غزنی ته یا مرکز کابل ته، دوی هلته ګمرک ورکوي. دغه دوه لارې رښتیا هم چې د ډېرو کلو راهیسې دغه لارې باندې دي، د موضوع تر ریاست جمهوری پورې د دوی تر غوږو پورې رسېدلی دغه موضوع. خو بیا هم دغه موضوع ته زه بیا هم وایم چې مرکزي حکومت د پکتیکا سره د مور د مهرې چلند کوي. ټول ولایتونه د شارپ هغه لري، پولیس لري، دوی اردو لري، تر دغه لارې د سهار نه تر ماښامه پورې ساري هغه لارې کې دوی ولاړ دي، د تګ راتګ د خلکو په خاطر باندې چې خلکو ته ستونزه نه وي، خلکو ته مشکلات نه وي. بعد بختنه په پکتیکا کې تر اوسه پورې مونږ هغه شاره پولیس نه لرو، مونږ ملي مونږ چې ملي اردو لرو هغه ملي اردو هم په نورو ولایتونو کې خدمت دي.
بله،
خپله د پکتیکا مساحت تقریبا 9200 کیلومتره مربع مساحت لري، لویه مساحت لرو، پاکستان سره سرحد لرو، دلته هم امنیتي ستونزې شته، مونږ مشکلات لرو. واقعیت ته چې په ډېرو مسایلو کې مرکزی حکومت توازن ورکړي درته شک نشته.
ډېره مننه ښاغلی عزیز. اوس هم د پکتیکا د والی وایان ښاغلی زیار خان زیار د ټلیفون له لارې را سره دی. ښاغلی زیار، تاسو ته مرکلی وایم. وکیل صاحب وویل چې پکتیکا تقریبا محاصره دی، نه دی غزنی لاره امن ده، نه هماغه لاره چې پکتیا ته ځي د زرمت له لارې، نه هغه خوندي ده. نو دوی خو وایي چې مرکزی حکومت توجه نه ده کړی. ولایتي ادارې څه کړي دي په دې برخه کې؟ ولې دې مرکزی حکومت توجه نه ده جلب کړی چې دا لارې خوندي شي؟
ډېره مننه تاسو او درنو اوریدونکو. قدرمن وکیل صاحب ته احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم دغه ستونزه وجود لري. پکتیا او پکتیکا ترمنځ کومه لویه لاره چې د مرکز ختنې ته غځېدلې او نورو ولسوالیو ته غځېدلې، د پکتیکا په زرمت ولسوالۍ کې متاسفانه موږ امنیتي ستونزې لرو او دا د پکتیا مربوط کېږي. هلته په زرمت ولسوالۍ کې پرته د امنیتي ځواکونو له قطار دولتي مامورین نشي کولای چې تاګ راتګ وکړي. دا البته د پکتیکا اړوند سیمو کې نه ده، بلکې د پکتیا زرمت ولسوالۍ په مربوطاتو کې امنیتي ستونزې دي. په دې تړاو جناب والی صاحبان د پکتیکا والی ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی او د پکتیا والی ګډ ناستې درلودلې دي. په بیلابیلو وختونو کې اقدامات شوي د دغې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره، حتی په ځینو هغو ځایونو کې چې اړتیا لیدل کېده او د پکتیکا اړوند سیمې هم نه وي، اجراءات شوي دي تر څو د خلکو د ډاډه تګ راتګ لپاره، د دولتي مامورینو د ډاډه تګ راتګ لپاره دغه لارې په دایمي توګه پرانیستې وي. اقدامات شوي دي، اما په دې کې د مرکزی حکومت همکاري هم خورا مهمه ده. د ملي دفاع وزارت سره هم دغه موضوع په وار وار موږ شریکه کړي، دا غوې ځنې اقدامات کړي دي او هیله مندیشته چې په نږدې راتلونکي کې به دغه لار په بشپړه توګه من شي. همدارس د غزنی او پکتیکا ترمنځ چې کومه لویه لار ده، په دې کې هم امنیتي ستونزې وجود لري. په دې باندې موږ اعتراف کوو او د مخنیوي لپاره موږ په بیلابیلو وختونو کې اقدامات کړي دي او د دا لارې داسې نه دي چې په مجموعي شکل باندې تړل شوي دي یا په کلي ډول باندې د خلکو پر مخ تړلې دي. یوازې دولتي مامورین او هغه اشخاص چې په مرکز خرنه کې دوی دولتي کارونه کوي یا مثلا په نورو ولسوالیو کې دوی دولتي وظایف لري، دوی نشي کولای چې په عام ورځو کې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي پر دغه لاره، ځکه د وسلوالو فعالیتونه په ځای نازای شته. بیا یو مشخص وخت لرو دوی دپاره موږ چې په لاره باندې امنیتي قطارونه جوړېږي، امنیتي ځواکونه ولاړي، هغه ورځو باندې دولتي کارکوونکي بیا تګ راتګ کولای شي. اما په عام ورځو کې عام خلک په ډاډه زړه په
ډېره مننه زیار خان صاحب. یو بل پوښتنه هم شته چې ډیرو اوریدونکو مطرح کړی ده، هغه د ارګون او خوست ترمنځ د لارې غوښتنه ده. دوی وایي چې که د ارګون او خوست ترمنځ سړک جوړ شي نو د پکتیکا د خلکو ډیر مشکلات به حل شي، ځکه چې خوست هم یو مهم اقتصادي مرکز دی نن سبا. د دې پلان شته او کنه؟
د ټولګټو او سړک جوړونې وزارت او همدارس د خار جوړولو وزارت سره د پکتیکا ولایت مسولینو په بیلابیلو وختونو کې ناستې کړې دي. دغه سړک چې یو مهم اقتصادي ارزښت لري، د ترانزیت له پلوه هم خورا مهم دی، د دې په تړاو او همدارس د نورو هغو سړکونو په اړه چې په پکتیکا ولایت کې بیلابیلو ولسوالیو ته غځېدلي دي، د رغولو دپاره هم وړاندیزونه شوي دي. او زموږ توقع دا ده چې په سږني کال کې به ځینې عملي اقدامات په دغه برخه کې وشي. مثلا زه یادونه کوم چې د پکتیکا د اردن ولسوالۍ ستراتیژیک او انکشافي پلان چې د ښار جوړولو او زموږ وزارت له لوري عملا منظور شوی دی، د هغې سروې روانه ده، چارې روانې دي، چې زموږ هیله مندي دا ده چې په نږدې راتلونکي کې به د یو بل پړاو عملی پړاو ته هم داخل شو. ارګون چې زموږ یو ستراتیژیک ولسوالي ده، پرایده ولسوالي ده، والته سوداګري هم ښه ده، د خلکو اقتصادي حالت هم ښه دی او پانګونه هم ډېره ده، هغې ته هم ځانګړې پاملرنه شوې. د دې تر څنګ د مرکز خرنې ستراتیژیک پلان هم د زموږ ښار جوړولو وزارت له لوري منظور شوی دی، او دغه پلان په تطبیق سره به د خرنی ښار په نظم، د خرنی ښار په انکشاف او همدارس په بیلابیلو برخو کې موږ د ځانګړو پرمختګونو شاهدان اوسو. د ټولې پکتیکا په کچه د سړکونو او بیا رغونې په برخه کې ولایتي اداره خورا جدي کارونه کوي، جدي فعالیتونه کوي، هم په مرکز کې، هم له تمویل کوونکو ادارو سره، هم له مرستندوی ادارو سره. زموږ ګډې هڅې روانې دي چې په دې ولایت کې د سړکونو په برخه کې په ځانګړي ډول د ارګون او خوست ترمنځ سړک چې ترانزیتي ارزښت د دغه ولایت لپاره لري، بلکې د دواړو ولایتونو لپاره لري، چې ښه ډول سره ونښلول شي، د دې د اساسي رغولو لپاره هم اقدامات کیږي.
ډیره مننه کوروان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. د خبرونه پکتیکا ته ځانګړې ده. د پکتیکا د ولایتي شورا غړی شاغل عزیز او همدارس د پکتیکا د والی وایند شاغل زیار خان زیار زموږ میلمانه دي. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې لنو ک پښتنه لري، نظر لري، له موږ سره تماس ونیسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ټلیفون شمیرې د 0993235540، بل شمیره د 0987225555، د افغان بیسیم د 0913 شمیرې لارې فعلاً اس ام اس مره لیږي، ځکه چې دا شمیره کار نه کوي، مشکل لري. خو که انټرنیټ لري، دا په انټرنیټ کې زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi. وګورو چې اوریدونکو مو د ټلیفون لارې څه وایي. مهرباني کوي.
ډیره مننه وروره خی.
سلامت اوسئ. له کوم ځای ځان معرفي کوي او پوښتنه؟
عبدالعزیز سعیدی هم پکتیا ولایت څخه.
ښه صاحب، سعیدی صاحب مهرباني.
ما چې پکتیکا ولایت کې څو مدرسې شتون لري.
صحیح. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو.
السلام علیکم. سلام سروال تاسو غیر مرات السلام علیکم. جعفر د ټلیفون په مرسته مضمون د پښتنه غوښتنه دا و چې دا ماجر او بیا وځو سره د دولت مسولینو کوم
صحیح مننه. مخکې هم دې یو اورېدونکي پوښتنه پاته ده د مهاجرو په برخه کې، بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو؟ مهرباني کوئ غږ مو راځي، خبرې وکړئ.
ولایتي شورا له غږ څخه زده هیله کوم چې دا د واکسین د پروګرام کې دلته ډېره غداري شوه ده د خیرکوټ په ولسوالۍ کې. نو را دغو زه ډېره ډېره مننه کوم چې د خیرکوټ د ولسوالۍ غور وخوري او دلته ډېر هغسې روانې دي غلاوې او ولایتي ریاست ته دي هغه وکړي.
وبخښه، څه ډول خلاوې روانې دي په واکسین کې؟ څه ډول فساد دا څنګه خبره ده؟
خو بس یو دې دا سره هغه وکړي خپل معلومات په اوسو ټلیفون غیر دی خایم ریاضه ورته سوې ده. دا پی ایم کې ته ډاکټر صاحب مامنور، ډاکټر صاحب حکیم او قاضي صاحب نمیږي او معروف خیر دغه څه هغه وکړي. نو ټول معلومات دې ته اوس خیرکوټ ولسوالۍ کې دا
صحیح مننه. کور ودان بل اوریدونکو لرو، تاسو هم ځان معرفي کوي آزادي راډیو؟ مهرباني کوي آزادي راډیو.
وعلیکم السلام.
مهرباني صاحب،
زه برمل ولسوالۍ تاسو سره خبر
کوم. ښه صاحب، پوښتنه مو څه ده؟
زما دا د ملمانونو دغه پوښتنه ده چې د برمل د نوی اډې ولسوالۍ چې کومه ده، د نوی اډې بازار دا وی ته کوم سړک روان ما غي بلډر د انګور دی طرف ته اوس په کای دل ته خال ټول د بار رسول ور سره بازار هم پنګ دی دی دته په دې 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 ته په انده کې څه پلان لري کنه څه ورته
نه او بخښه خلک ولې له مشکل سره مخامخ شول دی سړک په وجه؟
او سړک خوال دلته د برمل سکوم ور سوالای دا دلته خو غاټ خلک تي غاټ کورونا شهر دی په دې دغه سړک اول دغه ولسوالۍ مو خو بدبختانه چې دغه د پیسو په بدل کې د انګور اډې بارډر چې کوم سړک ته شوی دی پاس په غره کې تیر دی کنه، هلته یو کورم نشته خالي ځای په دې کورونه دي خلک ټول ورسره د کاروبار شول. د نوې اډې چې کوم بازار دی هغه هم پړنګ دی دوی سوداګري هم بالکل دانش برابر ده په حد نه دوی دی ته چې دغه ملمانو نظم دا وختنه د سپاین دا چې په پلان ورته لري
سړک ډیر مننه. کور ودان سلامت اوسه. یو بل اوریدون کيم اخلو بیا به ملمانو ته ورشو خبري وکي آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زما نه تسلیم اند زاده لرا شمول زول سالي خاطر خان خبر کوي سره سره تا ملګر ملمانو ته سلام نه.
سلامت اوسه، مهرباني.
دا پښتو دی واځ خلانو ته کوم خدمت کوي دا واځ خلانو دا هیڅ نه څنګه څه کارونه کوي دا تا دا د سلوځو ځایه تا پرته روان دي واځ خلانو روان دي چې موږ روان دي موږ دې له مارس لا څر نه ته نه د فرازي ځای دې نه
ځه تاسو आवाज ډیر واځ نه دی متاسفانه. ډېر وبخښه، پر حال کملمانه پوښي بي بي ځواب بدر کې. لمړی شاغله عزیز، که تاسو د اغوریدون کې ته چې پښتنې تاسو ته و لوګي ته ځواب ورکې چې د واکسینو په ارتباط او د خیرکوټ ولسوالۍ په اړه و.
نو دا ورته کوفن کې څنګه لري مشکلات لري بده شک نشته چې څنګه مشکلات نشته، مشکلات هم شته څنګه نشته. نو زه به د ګراش ولایتي شورت د شي چې کوم د کیسټون دی موږ به سره همکاري وکړو، به هم د واکسینو کوم مسول چې دی ډیر سره به خبرو وکړو. دا تقریبا مخکې پی ایچ سی غونډه وه په شاتامه کې همدغه د واکسینو په ارتباط باندې نه موضوع دوی سره شریک کړو چې ډاکټر صاحبانو ته موږ تاسو خو ډاکټر صاحبان یاستئ، تاسو ته سپینه چاسنه انتخاب شوې ده، تاسو باید ورسونو ته مینه ورکړئ وکان د ولسمو ستونزو سره سلګي وکي. دا مشکلات شته په دغه شاک نشته، خلک زی یالته د وکسین په نامه باندې وای ما وکسین وګو هلته وکسین نیوي لګولای. دا مشکلات شته په دې باندې مونږه په خپل دغه نوې کوم مسول کار سي دی چې هم راغلی د موضوع دی غوي سره پرې کوي تاسو دغه خلک راوړي د تاسو کوم کسان دي ټرینرانو دي دایره وړي دوی سره خبره وکي. همدارنګه په خیر کو کې دا په واځي خو په طرف کې مندسي نه شنو رول وسلې کې انده غوښتنې د مشکلات موجود وو د موضوع سره شریک کړل بیا هم د موضوع سره شریکو فدغه ورته وایم چې ولایتي شورا تاسو خپل کور ده تاسو خپل ځای ده هر وخت کولای شي ترتلای شي ولایتي شورا ته چې هر څومره وي هر مشکل وي موږ باید تاسو سره همکار وي شو هغه مربوطه ریاست ورزو یا رئیس وغوړو څه چې دغه مشکلات ته رسیدګي شوی
بله سب ډیر مننه زیار خان زیار صاحب مخکې یو اوریدون کې ټلیفون کړی وو مټه خان ولسوالۍ څخه ویلی چې لس کاله کې چې مهاجر راغلی دی خو له مشکلاتو سره مخامخ دی اما له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې وروسته جعفری صاحب هم پوښتنه وکړه چې له مهاجرو کورنیو بې ځای شوو سره څه مرسته کوي او یو بل پوښتنه د برمل ولسوالۍ و چې هغه هم ستاسو به په یاد وي د نوي بازار د سړک او د دې په نظر چې سړک سمې خواته نه دی تیر شوی مهرباني وکړئ دغه ته ځواب ورکړئ
تیر مننه د یوازې متخان ولسوالۍ کې نه بلکې په بیلابېل ولسوالیو کې کومه داخلي بي ځای شوی د جګړو لقبل لرو یا د طبيعي آفتونو لقبل لرو یا هم مهاجرین لرو یا بیر فراستنیدون کې په دغه برخه کې د ماجرینو به ترڅنیدونکو او داخلي به ځای شو یو چارو ریاست په بیلابېلو وختونو کې دوی سروې کړي دا په بیلابېلو کلیو کې د پکتیکا ولسوالۍ په ولسوالۍ کلی په کلی سروې شوې دي هغه کسان چې به ترڅنیدونکو دي هغه سره عملاً کله چې دوی راځي د مهاجرینو د نړیوال سازمان د لوري هم کدوې چې قانوني اسناد په لاس ولري یا یو نه لري د مهاجرت هغه سره په همغه ډول څه ډول چې لایحه د څه ډول چې قوانين جواب کوي همغه ډول مرسته شوي دا ور سره د مهاجرینو د سرپناه په برخه کې د بیړنې او بشري مرستو په برخه کې په دغه ټولو برخو کې اقدامات شوي دي کله چې کومه مشخصه بیلګه کوم اوریدون کوي ولري چې مثلا متاخان ولسوالی کې اپ کومې بولې ولسوالی کې کوم مهاجر راغلې دي احیانن وی ځان ثبت کړي نه وی یا زموږ د سروې لټیمونو سره یې کتلې نه وی نو کولای شي چې مهاجرینو ریاست ته تشریف راوړي ولایت مقام ته تشریف راوړي مونږ کاملاً د دوی په خدمت کې یو د دوی چې څه حق دی حق او حقوق دي د بیرته راستنیدونکو د داخلي بي ځای شوی دوی سره بمرسته کیږي هم په حکومتي چوکاټ کې او هم د بیلابېلو مرستندوی نړیوالو ادارو لوري په پکتیکا کې د داخلي بي ځای شوی او بیرته راستنیدونکو سره مرستې شوې دي سمه ده د مرستې به مونږ کفایت بنې کی بس نه بنې کی خو مونږ هڅه دا ده چې پراتلونکو کې د مرستې نور هم ډیر شي په دې برخه کې د مرکزی حکومت د نړیوالو مرستندوی ادارو پاملرنه هم خورا ډیره مهمه ده چې مونږ عملا جناب والی صاحب توزل د ملګرو ملتونو سازمان له استازو سره وکتل چې پاغي کې هم د برخې دا وي چې په پکتیکا کې باید د داخلي بي ځای شوی او بیرته راستنیدونکو کډوالو ته چاوی د سرپناه لستونځي سره مخ دي همدارز د بشري مرستو لستونځي سره مخ دي دغه مرستې باید لا ډیر شي او په دې برخه کې باید لا ډیر کار وشي چې د خلکو ستونځي اواري شي دا بل موضوع تاسو په برمل ورسوالۍ کې د بازار د سړک یاد وکړه هر وخت چې سړکونه جوړیږي یا د بیا رغونې کومه پروژه پلي کیږي هغه کې د قومي مخاورو سره د ولایتي شورا مسولینو سره او اړوند متنافذینو سره سلا مشورې کیږي او د ولسونو په سلا مشورې سره هغه پروژې تطبیق کیږي نو طبعا په دغه ټولو پروژو کې به ولسی ونده د ولسی نظریه دا هم شامل وي د خلکو نظریات به هم پکې شامل وي که بیا هم د حکومت مشخصه ستوندل دوی لري همي ولایتي شورا او همي ولایت مقام د دوی په خدمت کې دی چې په دې برخه کې عملا دوی راشي او موږ خپل شکایت واوري او اقدامات وکړو
بله سب ډیره زیاته مننه مخکې دی په انتون موضوع یاد شوه او شاغلی عزیز هم جواب ورکړ د پکتیکا د پانتون لپاره د ودانوي کار شوه دی خو عملی کار نه دی شوی تاسو اوریدونکو ته څه وایست څه زیری ورکول شي چې پانتون به کله فعال شي
پانتون خو فعال دی عملاً د پانتون سو فونزی فعالیت کې خلک پکې درسونه وایي اوس چون ژمنۍ رخصتۍ دي زکریالان په ژمنۍ رخصتۍ وتللي دي زموږ پانتون فعال دی عملاً پکې تدریس کېږي عملاً فارغین ورکړي
خو دا ځنی ستونزې شته، مثلا د لیلی په برخه کې ستونزه ده، د تدریس خونو په برخه کې ستونزه ده. مونږ دوی ته دا زیری ورکو چې په نږدې راتلونکي کې، یعنی په راتلونکي کال کې، به مونږ یو څلور پوړیزه ودانۍ چې هغه به مجهز او سنبالی، په هغې کې به د محصلینو لپاره، هغوی چې له لرې ولایتونو راځي، له لرې ولسوالیو څخه راځي، د دوی لپاره به مجهزه لیلیه جوړېږي، استوګنځای به وي چې د دوی د استوګنې ستونزه به پکې هوارې شي. د دې تر څنګ د تدریسي ودانیو لپاره هم د پوهنتون ادارې له لوري د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیزونه شوي. همداراز جناب والي صاحب هم په بېلابېلو وختونو کې په پلازمېنه کابل کې له اړوند ادارو سره دغه موضوع شریکه کړې ده. هیله شته چې په راتلونکي کال کې به مونږ هم د پوهنتون لپاره تدریسي ودانیو په برخه کې ستونزې هوارې شي، او هم د استوګنې د لیلیې په برخه کې به هم ستونزې هوارې.
ډېره مننه. اوس اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب تاسو محترم میلمنو ته زړه له سلامونه وایم.
کورم ودان، مهرباني کوئ.
صادر عثماني پکتیکا ولایت کې دی. والي صاحب محترم، چې دا پښتانه د زاویتب توبندې څنګه کو دا پیسې زیات کومه خوام لري؟
د کوم شي وبښې ستاسو آواز پر روانه ورېدل شو.
سروان صاحب، د پل توبند تقریبا یو لسکار کې د عبیاری وزیر خپل پکتیکا ته راغلی و. د پل توبند منظور شوی، د دا بندې پسې ورکو تقریبا شپه اواته کاله په دې کې تیر شو. دا پروژه ولې نعملي کېږي؟
صحیح، ډېره مننه. کور ودان، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
میلمنونه دا پښتنه او دا سوال ده چې پکتیکا
بلې خپل موقعیت یو څه تغیر کوي.
پکتیکا ته سړک نه بنګه کړې، پکتیکا دښتې، پکتیکا
بالې
خپل بندره
نه لري. مننه، مننه کور ودان، سلامت اوسې. ستاسو اواز ډېر قطع کېدو، دومره پوه شو چې د بندونو او د سړکونو خبره مو کوله، مېلمانه به هم پوه شوي وي. او په همدې ارتباط مخکې تر دې چې د دواړو اوریدونکو پوښتنو ته ښاغلی عزیز او زیارخان ځواب ووایي، یو مسله بله د پکتیکا چې د ډېرو خلکو موږ ته په پیغامونو کې مطرح کړی ده، هغه د کلینیکونو کموالی دی. وایي پکتیکا ډېر لوی ولایت دی، له یوې سیمې تر بلې سیمې تګ راتګ ډېر سخت دی، سړکونه هم خراب دي. او عموما امیندوارې ښځې کله چې یو کلینیک ته ځان رسوي، اکثرا په لاره ژوند له لاسه ورکوي. نو د کلینیکونو ته یې وایي توجه کمه شوې ده. اول عزیز صاحب، که تاسې په دې اړه نظر څرګند کړئ، تاسې هم موافق یاست د خلکو له دې شکایت سره؟
واقعیت از موافق هم سره. ما مخکې مختلفو خبرو کې اشاره ورته وکړله چې موږ د پکتیکا ولایت کې په ډیری ولسوالیو کې موږ تشخیص هلته نه کېږي، هلته کلینیکونه شته، تشخیص نه کېږي، هلته ډاکټر نشته. همدارنګې موږ ته اوس هم په پکتیکا کې پنځلس انډي د فیمیل دپاره بستونه لرو، اما تر اوسه پورې ډک شوي نه دي، همدغسې خالي پاتې دي. دغه لویه ستونزه ده. د مرکز نه هم خلک راغلي وو، د موضوع د مرکز سره هم شریک کړی دی، د سیاتونه کسان راغلي وو. او پکتیکا واقعا ډېرې زیاتې سپینې ساحې لري چې هلته کلینیکونه نشته، مشکلات شته. یعنی دغه ته به کومه موسسه چې قرارداد کړی دی پکتیکا، قراردادي موسسه او ایچ پی ایم، هغه هم واقعا تر اوسه پورې دغه ستونزې ته رسیدګي نه ده کړې. نو همیشه مونږ دغه ستونزې د مشکلاتو هم د دوی سره شریک کړي دي، خو دوی دغه ستونزې ته رسیدګي نه ده کړې. یعنی کلینیکونه کې مونږ د میډوایف لرو، میډوایف فکر کوم چې هغه مشکل نه شي حل کولی. اوس هم مونږ په ډیری ولسوالیو کې، اکثر ولسوالیو کې میډوایف نه لرو، په اکثر ولسوالیو کې دوی هغه مشاورین لري، مقرره کوي، دوی هغه نشته. دی صحت کې ډیری ستونزې دي، یوازې پکتیکا ورګون په ساحه کې، خیرکوټ او مرکز شرنه کې، همدغه درې کې ډی ایچ هسپتالونه دي او پی ایچ ټای چې دلته تشخیص هم کېږي. دلته حتی دلته هم ستونزې شته، مشکلات شته. په خپله مرکز او په خپله ولسوالیو کې چې دغه دوه ولسوالۍ نمونه مې درته واخیستل، دا دلته موږ مشکلات لرو. نو په اکثر ولسوالۍ کې موږ زیات مشکلات لرو.
بله ډېره مننه.
مثال په تور باندې درمل ولسوالۍ ده، ټول ولسوالۍ کې موږ مشکل لرو. تشخیص هلته نه کېږي، موږ زړو کې تشخیص نه کېږي، ګیان کې تشخیص نه کېږي، ګومل کې تشخیص نه کېږي، وازې خوا خوشمان ډیلا دغه ساحو کې تشخیص نه کېږي. دا یو لوی ستونزه ده. دومره خبره دغه ده چې بندونه د واکسین پکتیکا کې د رئیس جمهور له طرفه یولس مینان راغلي وو چې د فالتو بند شو، زما بند شو، پارک بند شو. دغه بندونه باندې باید کار وشي. هغه ساحه سروې شو، تر اوسه پرې همدغه کار همدغه شپاس ده. هیڅ نوه دغه ستونزې ته رسیدګي نه ده شوی. تر اوسه پرې هیڅ نوه معلومات موږ نه لرو. صرف دغه یو موضوع شته چې دا په پلان کې لرو.
پلان به کله عملی کیږي؟ سعید ډیره مننه. اوس به له ښاغلي زیار څخه واورو چې په همدې برخه کې څه وایي او د دې پترس کې د دوو نورو پښتنو په اړه، خصوصا د بندونو په اړه او سړکونو په اړه څه وایي؟ مهرباني.
مننه. د روغتیا په برخه کې په ستونزو باندې سترګې نه پټو، اما داسې هم نه ده چې روغتیایي خدمات بیخي په نشت حساب دي. زموږ په بیلابیلو ولسوالیو کې کلینیکونه فعال دي، هلته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي.
نو چې ډاکټر نه وي پکې بیا څنګه ده خبره چې کلینیک به وي؟ وکیل صاحب هم اشاره وکړه، لیکن چې ډاکټر نه وي بیا
دا داسې هم نه ده چې موږ په ولسوالیو کې په کلینیکونو کې ډاکټران نه لرو. نارینه ډاکټران لرو، اما د ښځینه ډاکټرانو په برخه کې موږ واقعا په ولسوالیو کې ستونزه لرو. اما د نارینه ډاکټرانو په برخه کې فکر کوم ستونزه نه لرو، او یوازې د ښځینه ډاکټرانو په برخه کې چې په ولسوالیو کې هغه لومړنۍ درملنه امکان لري او کېدلی شي چې هلته موږ بېلابېلو ولسوالیو ته په کافي شان ښځینه قابلګانې لیږلي دي. هلته ښځینه قابلګانې په کلینیکونو کې فعالیتونه کوي، اما د متخصصو ډاکترانو او ښځینه ام جي ډاکترانو په برخه کې له ستونزو سره مخ یو، چې د دې ستونزې د حل لپاره هم په بېلابېلو وختونو کې موږ دامي روغتیا ریاست مسؤلین راغوښتي دي. همداراز دامي روغتیا وزارت سره دغه موضوع شریکه کړې ده چې د ښځینه ډاکترانو په برخه کې موږ څنګه ژر وکولای شو چې دغه ستونزه واره کړو. واقعا په دغه برخه کې ستونزې موجود دي، په دې اړه اقدامات کیږي او ولایتي اداره جدي ده. هم تاسو پوهیږئ چې ښځینه ډاکترانی لري پرتو سیمو ته دا وی تاګ راتګ یو ستونزمن دی. دا د مبارزې لپاره زه تاسو ته یو مثال درکولای شم. د میا خان ساتونکو یو شخص چې هغه درې لوري لري په مرکز کرنه کې اوسېږي، هغه دا ستونزه درکړي چې په فاکتیکا کې ځینې ډاکټرانو شمیر کم دی او خزینه ناروغیو پر مهال دا وی پاسانی نشي کولای چې په دغه ولایت کې درملنه وشي. د همدې لپاره خپل درې لوري هر ورځ 12 کیلومتره یو خواندی ته وړي، حالت پریدان سوای بیا چې کله غرمه رخصتيږي تر هغه وخت ورته منتظر پاتې کیږي او بیرته کور ته راوړي. په دې برخه کې د عامو خلکو مسولیتونه هم دي چې دوی باید په خپل سیمو کې خپل ظرفیت سازي وکړي، په خپل سیمو کې
ډېره مننه
په لونی خپل خزینه دې ته وه چې په بیلابېلو
برخو کې په دې کې خوشحال نشته. د خلکو هم ملامتي په دې کې ده چې خپل لونو ته اجازه نه ورکوي چې درس ووي او بیا ګله هم لري. د کډې بلې موضوع ته راشو ځکه چې وخت ډېر کم پاتې دی. د سړکونو مشکلات خوشته او ورسره دی بند په برخه کې اوریدونکو پښتنه درلوده چې پروژه څه شو او څو ځلې وای پیسې دي په وینا خوړل شوې دي او په پکتیکا کې څومره دي بندونو امکانات شته؟
همدغه ورور چې دغه خبره وکړه، دوی ته وایم چې دوی دې سره له عریضو او سره له مستندو اسنادو ولایت مقام ته راشي. دغه موضوع د قومي مخورو او ولایتي شورا د استازو په شتون کې شریکه کې دوی دغه موضوع ولایتي ادارې سره شریکه کې چې په کوم ځای کې غفلت شوی، څه ډول شوی، څه ډول پیسې وهل شوی، څه ډول خوړل شوی دي. نور زمون مسولیت دی په دغه برخه کې به اقدامات کیږي او دوی ته داډ ورکړو چې دغه ستونزه به یواریږي. دوی کولای شي چې ولایت مقام، ولایتي شورا او اړوند ادارو سره ګډه ناسته ورته موږ جوړه کړو او دې ته ژمن یو. د بندونو په برخه کې، د بندونو او سربندونو په برخه کې د انکشاف دیهات وزارت، د کرنې او اوبو لګولو وزارت، دغه ټول وزارتونو پروژې عملاً په پکتیکا کې روان دي چې په بیلابیلو ورسوالیو کې په ځینو بندونو کارونه روان دي، په ځینو سربندونو کارونه روان دي او په دې برخه کې عملاً کارونه شتون لري.
بله صاحب، او وکیل صاحب تاسو دې بندونو پاره څه وایست؟ دوی خو وایي چې په دې برخه کې کوم فساد نه دی شوی، او مهرباني وکړي
هغه بندونه لکه چې د غفلي شرایط په کلتو بند شو، ځمه بند شو، پارک بند، دغه اساسي بندونه دي. که واقعا د دغه لپاره ما مخکې خبرو کې اشاره ورته وکړله چې یوولس مینان راغلي وو، دغه ساحه یې سروې کړله او دغه مشکلات یې د ځان سره ولیکه او ویې ویل چې مونږ په دې باندې کار کوو، د دې دپاره فنډ پیدا کوو. تر اوسه پورې د دغه پروژې دپاره فنډ نه ده پیدا شوی. تر اوسه پورې د دغه پروژې د تطبیق لپاره، د دغه پروژې دپاره کار نه ده شوی. دغه اساسي پروژې دي، مونږ غواړو چې باید پکتیکا کې اساسي کار وشي. کچره دغه پروژې وو د بندونه جوړ شي، هم برق ورکوي، هم ځمکه خړوبوي، نو د خلکو مشکل او ستونزه به حل شي وي. او کچا نو خطایانې کړي وي، لکه پیسې هغه شي، لکه کوم تفصیلي خبره وکړه، واقعا هم راده شي ولایتي شورا، ولایتي اداره دغه خلکو په مخ کې خلاص راده شي، موږ به سره همکاره اوسو. څوک چې دغسې کار کوي باید دغه خلکو مخه ونیول شي، او که څوک د کار کړی وي، اسناد موجود وي، قضایي او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عزیز او د والی وین زیار خان زیار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. والی هم وعده کړی و چې په خبرونه کې به ګډون کوي، خو نه پېژو په څه علت حاضر نشو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او نظر مو څرګند کړل او پوښتنې مو وکړې. په بل ساعت کې بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو او دا خبرونه پروان ته ځانګړې ده.
اسکرپان زلان لکلمر بلوس ترکمن هزار اوزبیک عرب پسی ای ماق نورستانی خیر غز برا ہوئی تیز باش گجر
دا خاورم و زان زلم و دزیگر.